د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د دې سات خبرونه زه احمد شیبر پر مخ بیایم. په دې یو ساعته پروګرام کې به واورئ چې په پکتیکا کې ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې ده او لرې په مالدیف کې د افغان حکومت مخالفانو د سولې هڅې روانې کړې دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزای وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه لري. د پامیر هوایي چلند د غورځېدلې الوتکې ټوټې مندل شوې. وسلوالو د پکتیکا ولایت په ارګونوس ولای کې د سرحدي پولیسو په مرکز حمله کړې او د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف وایي پاکستان ته د ستنېدو اراده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه دی کړی. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان وحید عمر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي کابل په دې غونډې خبر دی خو برخه پکې نه ده اخیستې. عمر زیاته کړه حکومت د دې خبرو ملاتړ یا تایید نه دی کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دا هم وویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د جذبولو لپاره خپل پروګرام لري. خو د مالدیف د جمهور رئیس ویان وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي. د روانې سوي کال د جنوري په میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن له کانفرانس مخکې په مالدیف کې د افغانانو ترمنځ غونډه او خبرې شوې وې. افغان چارواکي وایي د هندوکش په غرونو کې د پامیر د هوایي چلند د مسافرونو کې غورځېدلې الوتکې ټوټې او جسدونه موندلي دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر محمد الله بتاش وایي له پیښې څخه څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال داود په کابل کې خبریالانو ته وویل د پیښې له ځایه یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي چې درې د ښځو دي. د الوتکه چې څلوېښت کسان پکې سپاره ول د تېرې دوشنبې په ورځ له قندوز څخه کابل ته د تلو په مهال وغورځېده. په الوتکه کې درې تنه انګلیسان او یو امریکایي هم سپاره ول. راپورونه وایي نن سهار د شپږو بجو شاوخوا د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په عمومي دروازې کې د موټر په واسطه ځان وژنو کې چاودنه وشوه. له چاودنې سره سم څو تنه وسلوالو چې په درنو او سپکو وسلو سنبال ول د سرحدي لوا په پولیسو یې ډزې وکړې. دولتي چارواکو ویلي حمله کوونکي له یو څه مقاومت وروسته وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي اووه تنه وسلوالې د سرحدي پولیسو مرکز ته داخل کړي ول. نن سهار د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي کې د دې ولسوالۍ د ولسوال او د ملي امنیت د مسؤول د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه شوې ده. د خیرکوټ ولسوال عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې یو ملکي سړی وژل شوی خو ده او د ملي امنیت مسؤول ته زیان نه دی اوښتی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا افغان او ایتلافي ځواکونو تېره شپه د خوست ولایت د صبریو په ولسوالۍ او د لکڼو په سیمه کې د وسلوالو په ضد تصفوي عملیات کړي دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب وایي په دې ګډو عملیاتو کې لس تنه مشکوک طالب وسلوال له درنو او سپکو وسلو سره نیول شوي دي. نن سهار په کندهار ښار کې بمي چاودنه وشوه. یو کس پکې وژل شوی او د څلورو کوچنیانو په شمول پنځه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي یو بم د کندهار د دوهمې ناحیې په نوي سړک کې په یوې کثافت دانۍ کې ځای په ځای شوی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د دولتي ځواکونو د موټرو د تېرېدو پر مهال وشوه. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي په حملې کې پنځه تنه دولتي مامورین وژلي. خو چارواکو د دولتي مامورینو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ماین چاودنه شوې چې له امله یو ملکي سړی ټپي شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او پوځي حاکم جنرال پرویز مشرف وایي پاکستان ته د ستنېدو پلان یې جوړ کړی او یو ځل بیا به د خپل هیواد سیاسي ډګر ته داخل شي. مشرف د پنجشنبې په ورځ د امریکا له سی این این ټلویزیون سره مرکې کې ونه ویل چې د کومې څوکۍ په فکر کې دی. خو دا یې وویل چې دا به وروسته معلومه شي چې د جمهوري ریاست او یا که د صدراعظمۍ لپاره ځان کاندیدوي. پرویز مشرف په 2008 کال کې د زیاتو فشارونو له وجې استعفا وکړه او له هغه وخت راهیسې په لندن کې اوسیږي. نوموړي په روانې اونۍ کې واشنګټن ته سفر وکړ. پاکستاني طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تنه امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې په مونو نقل وزول. استخباراتي چارواکي او ځایي خلک وایي دا کسان د پنجشنبې په ورځ په میرانشاه کې وژل شوي. دا سیمه د القاعده او طالبانو د پټېدو ځای دی او د امریکا د بي پیلوټ الوتکو حملې پرې هم زیاتې شوي دي. استخباراتي چارواکي وایي د تاخیلو په سیمه کې پنځو تنه وسلوالو چې ماسکونه یې اغوستي ول دوه تنه یې لاستړلي د راټولو شوو خلکو له مخې څخه تیر کړل او وروسته یې ورپورې تړلي بمونه خلاص کړل. د روسیې یو جګپوړی سیاستوال وایي په ایران باندې نړیوال احتمالي بندیزونه به له تهران سره د روسیې په موجودو تړونونو کوم اغېز ونه کړي. دا خبره د روسیې د مشرانو د جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میخایل مارګیلوف نن په یو بیان کې وکړه او د هغو پخوانیو راپورونو په خلاف وغږېده چې وایي د بندیزونو له وجې به ایران ته د روسیې د اس 300 ډوله توغندیو ورکول بند شي. د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي په مجموع کې په تهران باندې د بندیزونو لګولو د نوي پریکړه لیک د مسودې په متن سلا شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د اټومي انرژۍ رئیس سرګی کیرینکو وویل د روسیې په مرسته د ایران د بوشهر اټومي بټۍ د جوړولو چارې به له پروګرام سره سم د اګست په میاشت کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي شمالي کوریا باید چې د جنوبي کوریا د جنګي بیړۍ د ډوبولو له عواقبو سره مخامخ شي. کلنټن جاپان ته په رسمي سفر تللی او دغه راز به چین او جنوبي کوریا ته هم لاړه شي. د پنجشنبې په ورځ د څو هیوادونو یو هیئت شمالي کوریا ملامت کړه او ویل د هیواد د مارچ په میاشت کې د جنوبي کوریا جنګي بیړۍ د سمندري تخریبونکي یا تورپیدو په واسطه ډوبه کړې ده. په دې پیښه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. د هیئت له راپور وروسته جنوبي کوریا د ورته عمل ګواښ وکړ خو شمالي کوریا دا راپور ناسم بللی او ګواښ یې کړی چې د هر ډول عمل په وړاندې به سمه جګړه پیل کړي. جاپان د شمالي کوریا عمل د نه بخلو وړ بللی خو چین د ارامۍ او حوصلې غږ کړی او وایي دوی به هم د پیښې جاج واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو جکپوړي چارواکي له دندې استعفا وکړه. راپورونه وایي د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دینیس بلیر جمهور رئیس باراک اوباما ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. د بلیر د استعفا علتونه سمدستي نه دي په ډاګه شوي خو د تیر ډسمبر په میاشت کې په امریکایي مسافرونکې الوتکه کې د بمي چاودنې له هڅې او د مۍ په لومړۍ نیټې په نیویارک کې د موټر د ناکامې بمي چاودنې له پیښو وروسته په دینیس بلیر او د استخباراتو په ادارې باندې انتقادونه او فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتو ملي اداره د هیواد د 1400 استخباراتي مؤسسو چارې تنظیموي. او د جرمني د پارلمان ولسي جرګې نن د ایرو ساحې د پوروړو هیوادونو د ژغورنې په مقصد د 2 میلیاردو ایرو د مرستې پلان تصویب کړ. دا پلان د وکیلانو په 319 موافقو، 31 مخالفو او 115 مستنکفو رایو سره تصویب شو. تمه ده چې د جرمني د پارلمان د مشرانو جرګه به د نن ورځې په پای کې دا پلان تصویب کړي. جرمني د 250 میلیاردو ایرو احتیاطي بودیجې کې تر 150 میلیاردو ایرو پورې ونډه اخیستې ده. دا پیسې اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د دې لپاره بیلې کړي چې د ایرو ساحې هیوادونه پرې له دیوالیه کېدو څخه وژغوري. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران نن په برسل کې غونډه کوي او د پورونو د بحران د مخنیوي په لارو چارو به بحث وکړي تر څو د یونان په څیر نور غړي هیوادونه ورسره مخامخ نه شي. د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران به دغه راز په پولي واحد یعنې ایرو باندې د باور د اعاده کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په پکتیکا کې په اورګونو لسوالۍ کې ځانمرګو د سرحدي پولیسو پر مرکز حمله کړې.
یو دینا موټر چې له انفجاري موادو ډک و دا د دروازې خوله کې منفجره شوې ده.
په مالدیف کې د افغان حکومت وی مخالفې ډلې د سولې خبرې پیل کړې.
یو د قدرت کې د ګډون بر خبره ده، یو د افغانستان د موضوع د حل خبره ده.
په هرات کې د پولیسو د اعتصاب د پیښې تحقیقات روان دي. د پاکستان لور ته په اورګزی ایجنسی کې جګړه شوې او واشنگتن له اسلام آباد ته غوښتي چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرونې اوریدلای شي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې نن پر سرحدي پولیسو ځانوژونکو بریدونه کړي دي. له دې حملو سره په یو وخت برید کوونکو د پولیسو پر مرکز ډزې کړي دي. وسوال طالبان افغان پولیسو ته د درنې مرجوب لیداړولو خبره کوي. په جنوبي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې پیښې تفصیل اوروي.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د لیوا درستیزوال شیر احمد کوچای وایي د اورګون په ولسوالۍ کې د سرحدي امنیتي ځواکونو د قرارګاه پر قراول باندې د موټر بم په واسطه ځانوژونکي حملې وروسته د سرحدي ځواکونو او وې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ترمنځ چې په انتحاري وسکټونو او درنو وسلو سنبالو مخامخ جګړه ونښته. د ول په دې دوه ساعته نښته کې د پولیسو د کلک مقاومت په پایله کې څلور تنه ځانوژونکي له منځه تللي او پاتې درې نور یې نامعلوم لور ته تښتېدلي چې دا مهال د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي. کوچی زیاته کړه د جګړې په ډګر کې د برید کوونکو درې جسدونه، دوه پیک اپ موټرونه او څو ملسپک او درنه وسله هم د سرحدي پولیسو لاسته ورغلي. د ده په وینا په دې نښته کې یو پولیس مړ او یو بل ټپي شوی دی.
نن سهار پولیسانو بې کولای شو چې زموږ کرول باندې موټر بم حمله وکړي. په نتیجه کې د موږ یو سربان شهید او یو زخمي ده. د مقابل د دښمن څلور نفر امتیاز کوډینګار له مابینه نه چې درې جسدونه یې پېرل واسکټو سره زموږ سره پراته دي. درې کلاشینکوف او یو راکټ هم لاسته راغلي دي. پرسونال پېله د موږ په حالت کې تعویض کړه.
طالبانو د ارګون په ولسوالۍ کې د نننیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې فدایي حملو کې تر څلوېښتو زیات کورنۍ او بهرني سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. ده منلی چې په دې حملو کې د دوی څلور تنه ځان وژونکي له منځه تللي دي. خو شیر احمد کوچي د طالبانو د ویان دا ادیا بې بنسټه وبلله او زمنې د هغې په غبرګون کې داسې وویل: پکتیکا د ارګون پولیس والای کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د پکتیا د محلي چارواکو په وینا تېره ورځ او نن سهار د دې ولایت مرکز د ګردیز ښار په ختیځه برخه کې پر یو کور باندې د وتو غندې د راپریوتو له امله د یوې مېرمنې په ګډون د یوې کورنۍ دریو تنو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان دي. او دغه راز د وزې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یوه ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د دولت کومې مخالفې وسوالې ډلې تر اوسه د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ارګون د ځان وژونکو بریدونو پیښه تعقیبوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د ځان وژونکو برید کوونکو له حملې وروسته د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان زمري بشري ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دوی د ځواکونو لخوا په خپل وخت ناکامه شوې او حمله کوونکي خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي. په کابل کې له زمري بشري سره حمید محمد د ارګون د پیښې او له لویه سره په افغانستان کې د حکومت د مخالفانو د حملو په ارتباط مرکه کړې.
خغل بشری راپورونه خپاره شول چې سهار وختي یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو په پکتیکا ولایت کې د سرحدي قوا په پنځم کنډک باندې حمله کړې وه. تاسو د دې حمله وروسته حال راکړئ چې څه نتایج له ځان سره درلودل؟
نن سهار د شپږنیمو بجو په شاوخوا کې وطنو انتظار کوونکو چې مسلح هم و د پنځم کنډک سرحدي کنډک پر قرارګاه باندې حمله وکړه چې دا کنډک د ارګون په ولسوالۍ کې په یو سرحدي سیمه کې د پکتیکا په ولایت کې موقعیت لري. کله چې انتحاري حملې پیل شوې د حملو ترتیب داسې و چې په لومړي ګام کې یو دینا موټر چې له انفجاري موادو ډک و دا د دروازې خوله کې منفجره سوی دی او وروسته له هغې نورو مسله انتحار کوونکو پر دې قرارګاه باندې حمله کړې ده. ولی پولیسو ښه تدابیر درلودل، پولیسو ښه شجاعت او پیاوړتیا له ځانه ښوولې ده. څلور کسه انتحار کوونکي ځای پر ځای له منځه تللي دي او دوی ته دا مجال نه دی ورکول سوی چې خپل اهدافو ته ورسیږي. په قراول کې هغه پولیسو چې موقعیت درلود ډېر قوي مقاومت یې کړی دی او په ډېر تخنیکی او مسلکی توګه یې دغه حمله مهار کړې ده. لومړی انتحار کوونکی خو خپله د انفجار په نتیجه کې له منځه تللی و. درې کسه نور د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې له منځه تللي دي.
بشر صاحب، تاسو په لومړي سر کې اشاره وکړه چې اوه انتحار کوونکو دا حمله کړې وه، حال دا چې اوس څلورې وژل شوي دي. دا پاتې انتحار کوونکي د دې د لټون لپاره یا د دې د نیولو لپاره هڅې روانې دي؟
بېله شکه. ویل کېږي چې وروسته له دې چې دوی حمله دفع شوه او دوی ونه کولای سو چې خپل اهدافو ته ورسیږي، درې کسه نورې تښتېدلي دي. داسې کومې خواته تللي دي دا اوس دقیقه نسم درته ویلی، شاید د امنیتي حساسیتونو پر بنسټ. ولې د تعقیب عملیات پیل شوي دي. امنیتي ځواکونه یعنې ملي پولیس دي، پولیس په هغه نقطه کې دي، دوی پسې وتلي دي او اوس د تعقیب عملیات روان دي تر څو دا درې کسه تښتېدلي دوی هم ونیول شي.
بشري صاحب، دا نننۍ حملې ته پام سره او له ډېره مخکې په کابل او بګرام باندې شوو حملو ته پام سره تاسو څه ویل غواړئ چې آیا سکل اوړی به د مخالفینو له لورې د زیاتو حملو توقع کیږي که څنګه؟
بېله شکه دا پیشبیني سوې وه چې سږ کال دوبی به له مشکلاتو ډک کالي او شاید حملې موجودې واوسي او ننګونې هم شتون ولري. ولې په ډېرې میړانتیا سره د افغانستان ملي پولیسو وکولای سوه د کال لومړۍ او دوهمه میاشت په ښه امنیت کې هېوادوالو ته تېره کړي، یعنې حتی په پایتخت کې چې د دښمن د تمرکز عمده نقطه په دغه سیمه کې یعنی په پایتخت کې د افغانستان کابل کې دیونه کولای سو چې په دوه میاشتو کې خپلې حملې سرته ورسي. یوازې 15 کسه انتحار کوونکي د کابل له ښار نه ونیول سو چې دوی غوښتل پر کابل باندې حملې وکړي. دې ترڅنګ 10 واسکټه د انتحاري لکابل نه ونیول. سو چې دغه انکشافات د امنیت په برخه کې د کابل پر امنیت باندې مثبت اغیز درلودلی. ولې په د وروستۍ ورځ کې د دوهمې میاشتې ډېره زړه بوږنوونکې حادثه وسوه. د کورنیو چارو وزارت وړاندوینه دا ده چې دغه عملې چې کېږي دا یو نوی تکتیک دی، د دښمن تکتیک بدل شوی دی او دوی غواړي چې له تماشا نه ډکې حملې وکړي، هم په مطبوعاتو کې خبر سازه اوسي او هم وکولی شي غټ اهداف لاسته راوړي. ولې تدابیر بالمقابل موجود دي او تاسو ویل چې دا د نن سهار حمله دفسوه.
بشری صاحب ځینې پوښتنې دلته دا ولاړ شوې دي چې وسلوال مخالفین په څه ډول سره کولی شي چې ځان داسې مراکزو ته ورسوي. آیا دلته په امنیتي لیکو کې څه ستونزه موجوده ده که نه؟ دلته دوی سره په خپله دی په امنیتي ځواکونو کې دی کسان لري او دوی ته دا زمینه برابروي چې څو ځان داسې مراکزو ته لکه د بګرام په سیر په کابل کې او د پکتیکا نن سهار شوه داسې مراکزو ته ځان ورسوي.
ولا کله چې دا نقطې ګورو او د دغو نقاطو استراتیژیک موقعیتونه ګورو، دلته ځان رسول ډیر مشکل او ګران کار نه دی. په بګران کې هم هغه نقطې چې تاسوورې باغونه دي او ډیره پیچیده او پیچلې اراضي ده هلته چې پلان وسي مشاید تر یو حده راورسېږي. ولې نه تنها د حملې اړخ باید وګورو، د دفع او طرد بود هم باید په نظر کې ونیسو. تر کوم ځایه پورې چې د نفوذ او د رخنه کېدلو موضوع مطرح ده دا خبره موږ نسو تاییدولی. زموږ استخبارات یعنی د پولیسو استخبارات او نور کشفی او استخباراتی ارگانونه په شدت کار کوي ترڅو د دغه سي نفوذ یا رخنه کېدلو مخنیوي ونیسو. تر اوسه پورې الحمدلله د شون کوم شواهد او مدارک موږ نه لرو او هر ورځ پر دغه عنصر باندې په شدت سره کار روان دی ترڅو د پولیس لیکې له دغه سي رخنه کېدلو نه وساتو او ټینګې کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری وایي افغان پولیس پیاوړي دي او د مخالفو وسلوالو حملې په شا تمبوي. هغه په هرات کې پولیسو احتساب کړی او لری په مالدیف کې د افغان حکومت له مخالفانو سره د سولې خبرې روانې دي. په وی خبرتیا پسې مو هم دروغې جوړې له هڅو خبرو او هم له احتساب.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغان دولت وسلوال مخالفان چې د طالبانو په خوانی چارواکي هم پکې شامل دي په مالدیف کې غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د ولسي جرګې غړی ارسلا جمال چې مخکې هم د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې راتلونکو خبرو کې به د اسلامي حزب مشر د حکمتیار زوم همایون جریر ونډه ولري. د مالدیف حکومت د دې غونډې خبر تایید کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغان دولت په مقام ویلي چې د مالدیف پر راتلونکو خبرو کې به د حکومت کوم استازی ګډون ونه کړي. احمد تکل په دې اړه د حزب اسلامي له پخواني ویاند قریب الرحمن سعید سره چې څو اونۍ مخکې د حزب اسلامي په استازیتوب په کابل کې له چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه درلوده مرکه کړي.
سعید صاحب، د مالدیف د غونډې په اړه که معلومات راکوي چې په دې کې څوک کسان دي د حزب اسلامي او په څه موضوع باندې خبرې کوي؟
اصلاً به داس کوم چې د مالدیف د غونډې پیسې کې او د جریاناتو پیسې کې ما ته معلومات نشته، ځکه زه په کې خپل ګډون هم نه دی کړی، نه په اوله غونډه کې او نه په دویمه غونډه کې او نه په دې اکله باندې ما ته معلومات راکړ شوی. که څه هم ما ته دوه درې ځلې د غونډې د مسؤلینو لخوا دعوت راکړ شوی، اما د ځینې مجبوریتونو او مسؤلیتونو په خاطر باندې نه یم توانېدلی چې په دې غونډه کې شرکت وکړم. په دې اساس باندې به زه معذور اوسېږم په دې سلسله کې چې په دې غونډې په اکړه تاسو ته معلومات درکړم.
اما تاسو د کابل ته چې ستاسو هیئت د حزب اسلامي تللی او په هغه کې خو تاسو ډېر مهم رول درلود، نو ولې په دې کې نه یې؟
د کابل خبرې د حزب رسمي هیئت او د حزب رسمي فیصله وه چې هلته یو هیئت لاړ شي او په کابل کې د کابل د دولت د مشرتابه د هیئت سره د سیاسي تنظیمونو او مدني ټولنو د مسؤلینو او غړو سره د حزب هغه طرحه چې د ژغورنې د ملي میثاق په نام باندې مطرح شوې وه دا په ډاګه مطرح کړي. که وتوانېږو چې موږ ټول په افغانستان کې ټول ولس د طالبان د اسلامي تحریک په شمول ټول سره په یو خوله او یو آواز باندې د افغانستان د ازادۍ او استقلال موضوع مطرح کړو او د خپل هیواد واګې او چارې په خپل لاس کې په پوره امن ډول باندې ونیسو، په یو راتلونکي حکومت په یو نظام باندې سره قانع شو او هغه هم د انتخاب د لارې نه، نو په دې سره او بیرونی فوزونو ته د وتلو لپاره موږ غوښتنه وکړو چې په شپږ میاشتو کې دننه د افغانستان نه د خارون نه ووځي. نو د په دې خاطر باندې موږ غوښتل چې دا موضوع هلته مطرح کړو.
نو سید صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د مالدیو د غونډې په جریان کې تاسو نه یو په مخکینی غونډه کې هم نه وی، آیا د دې معنا دا ده چې په حزب کې دننه انشعاب او نفاق رامنځته شوی، په ډلو ویشل شوی؟
نه، دا اصلا د حزب پورې مربوطه خبره نه، بلکې دا د حزب د افراد او د وګړو ابتکارات دي چې کوي تقریبا په یو ځای بل ځای کې، یعنی دغه ابتکارات چې تقریبا نن د مالدیو کې کوي یا په نورو ځایونو کې کوي یا په کابل ته، موږ مستقیما دا یو ستر ابتکار چې د حزب یو درون هیئت کابل ته لاړ، کابل کې مستقیما د مشرتابه د هیئت سره خبرې وکړې، دولت سره. دا خو د حزب په قوت باندې باید تمام شي، د حزب اسلامي د افراد د فردي او د وګړو په ځواک او توان باندې باید تمام شي، نه په انشاب باندې.
سید صاحب، خلک پوښتنه کوي چې نن دلته غونډه، سبا هلته غونډه، کله په مالدیو کې، کله په کابل کې، او دا بیخي ډیر وخت اخلي. که چیرته هدف د خبرو اترو وي، نو حزب اسلامي ولې نه ورځي نیخ په نیغه له کابل سره خبرې نه کوي، په قدرت کې ګډون نه کوي، او دا مسله ولې ژر تر ژره نه حل کوي؟ څه نه ویشلې پاتې دي؟
تاسو بالکل سوال په ځای دی چې یو د قدرت کې د ګډون برخه خبره ده، یو د افغانستان د موضوع د حل خبره ده. د مازلي د حل لپاره پکار ده چې موږ افغانستان اول استقلال او خپلواکي ترلاسه کړو. افغانستان کې دولت، په افغانستان کې د دولت مؤسسات، په افغانستان کې انتخابات، دا ټول مؤسسې زموږ په خپل لاسونو کې.
نو څومره وخت به دا دوام وکړي؟ دا غونډې څومره نورې غونډې په نظر کې دي؟
ولا تقریبا زفر کوم چې څنورې غونډې دا تسلسل جریان لري، او کېدای شي چې په هغه خپلو وختونو کې دا واضح او ډاګیزه شي چې په نور ځایونو کې غونډې دارې شاید جوړې شي. د دې غونډو ټولو مقصد هم دا دی چې یو تفاهم، بین الافغاني تفاهم منځته شي، او د دې غمیزې نه د وتلو لپاره د حل یو معقول او مناسب لاره پیدا شي.
تاسو څومره ډاډه یې چې د مالدیو له غونډې سره به د ګلبدین حکمتیار ملاتړ هم ملګری وي؟
زه په دې کې ځکه څه نشم ویلی چې حزب په دا غونډه کې رسمي نمایندګي نه لري. کېدای شي یو شمېر وګړو هلته په شخصي او فردي توګه باندې په دا غونډه کې ګډون کړی، او د غونډې مسؤلینو هم دا ویلي دي چې په دې غونډه کې هیڅ تنظیم رسمي ګډون نه لري. نو په دې خاطر باندې د ملاتړ خبره به هماغه وخت رامنځته کېږي چې د غونډې فیصلې مختره شي. که په غونډه کې فیصلې د حزب اسلامي د ژغورنې د ملي میثاق سره هم نواوي، دا غي تایید ملاتړ او طبي خبره چې داسې غونډې به د حزب اسلامي د امیر او د حزب اسلامي د اجرائیه شورا او د ټولو ارکان او اعضاو د ملاتړ سبب کېږي، او کنه بغیر د هغې نه طبیعي ده چې مخالفت پرې کېږي.
د افغانستان د اسلامي حزب پخوانی ویان قریب الرحمن سعید. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د لسکونو پولیسو د دوه ورځني احتساب د څیړلو په هدف له کابل هرات ته هیئت استول شوی دی. پولیس امریکایي عسکر تورنوي چې یو افغان پولیسي وهلی او دیني مقدساتو ته یې سپکاوی کړی. په هرات کې چارواکي دا تور سم نه ګڼي، خو له مرکزه تللی هیئت غواړي چې مسله وڅېړي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی رپورټ لري.
د دوه ورځو راهیسې چې د هرات شاو سیمه کې د سرحدي پولیسو یو مرکز اعتراضي لاریون او کار نه کولو احتساب کړی و، د موضوع د څرنګوالي په خاطر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی سیمې ته ورسېده. د پیښې د څرنګوالي تحقیق پیل شو. دا خبرې د هرات د شینډن ولسوالۍ د ګارنیزون قومندان ډګروال فضل احمد سمدیار په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې ویل. زمونږ د سرباز د اتهام چې و همکار امریکایي سرباز ووهو او په لاس کې قرآن شریف ته توهین وکړی شو، تر اوسه کوم ثبوت نه ده ښکاره کړی. دوی دوه ورځې راهیسې سړک ته راووتل. د دوه ساعتونو لپاره د هرات قندهار لار د ترافیکو په مخ هم موضوع څخه موږ مرکز خبر کړ. د څېړنو لپاره د یو کمیسیون په ترکیب کې د سرحدي پولیسو لوی رئیس نورزای صاحب راغی. د قضیې دواړو طرفونو سربازانو او امریکایي متهمینو سره خبرې پیل کړې. سمدیار وویل اوس یې پولیس خپلو مرکزونو ته راټول کړه. د لاریون دوام څخه یې ځکه منع کړه چې د هغه په وینا مغرض کسان پکې ګډېدل. دغه سربازان چې شمېر 150 تنو ته رسېده، په بیلابیل ټلیفوني تماسونو کې مرکز کې امریکایي همکارو باندې د ځان په وړاندې د زور زیاتی او نورو بیلابیل تورونه ولګول. که څه هم د شینډن ګارنیزون پولیسو مشرو ویل چې د پیښې ثبوت سربازانو نه د څرګند کړی، امریکایي ځواکونو په موضوع رسنیو ته خبرې نه دي کړي.
ازادي راډیو د میدان وردګ ولایت په بهسود او دای مرداد ولسوالیو کې د هزاره او کوچانو لورسي شخړې ورسته د افغانستان د کورونیو چار وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې د لانجې ته ځینې سیاسي شخصیتونه او همدارس ځینې بهرني لاسونه لمن وهي. حنیف اتمر خبرداري ورکړ چې کدا تحرکات ژر تر ژره بند نشول د دغو کسانو نمونه به افشا کړي. په دې موضوع اسمت څروان د ولسي جرګې لغړي او د سیاسي چارو لپاره پوهي شکرې بارکزي سره مرکه کړي.
محترم شکری بارکزی، د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د کوچیانو او هزاراو د وروستۍ شخړې په ارتباط تور ولګاوه چې په دې مسلې ته ځینې سیاسي شخصیتونه او همدارس له بهره ځینې کسان لمن وهي او خبرداری ورکړ چې که هغوی خپلو دې ډول اقداماتو ته دوام ورکړ او یا اقدامات بند نه کړل نو دی به د هغوی نومونه افشا کړي. ستاسې په نظر په داسې یو مسله کې چې شخصیتونه یا له بهره کسان شکیل وي چې هغه د افغانستان ملي وحدت ته صدمه رسوي، د داسې کسانو لپاره باید خبرداری ورکړی شي که عملا اقدام یې په وړاندې وشي؟
وزیر داخله ویلی مطلقا سم صحیح او درست خبره ده. دو لپاره خبرداری په اول قدم که حتی ضروری خبر ده، که څه هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي چارواکي بغیر له دې نه چې صرف په قومي لمسونو باندې ځان ته سیاسي موقفونه او ځان ته رهبریت موقفونه ورکړي، دوی سره بل استعداد نشته چې د ایدیالوژي پر اساس باندې خلک سره راټول کړي او د هغوی لیډر شي. نو ځکه چې دوی صرف همدغه یو صرف او تنها د قوم، ژبې، سیمې او مذهب په نامه باندې کولای شي چې دوی خپل سیاسي قوت پیاوړی کړي، غښتلی کړي، امتیاز ورنه واخلي. نو ځکه دغه سیاسي لمسونې په هر برخه کې لیدل کېږي، په شمول د دغه پیښه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې دوه درې ولسوالۍ دي د کوچیانو او زمونږ هزاره ورونو په مابینځ کې، متاسفانه په دې کې خلک د خپل طبیعي حقوقو څخه محروم کېږي. اواره خلک چې د دوی د لیډرانو یا د کوچیانو لیډرانو په نامه باندې او یا هم د هزارهګانو لیډرانو په نامه باندې دولت نه هر کال امتیازات اخلي، پیسې اخلي، هغوی ته هغه پیسې او دغه امتیازات خلکو سره یې نه ویشي. تېر کال په میلیونو ډالر د جبراني خساره په نامه باندې واخیستل شو د افغانستان د بودیجې نه، چې زه فکر کوم چې هغه پیسې هم خلکو ته نه دي رسېدلي.
فکر نه کوئ چې د دوی دا خبرداری به غیر جدي وي او هماغه خلکو ته چې دوی خبرداری ورکوي هغه پخپله د دوی مؤتلفین دي؟
څرګنده خبره ده چې هغه په دولت کې شته توکیان لري، د دوی مؤتلفین دي. یو سیاسي ائتلاف کې دوی یو د بل تر څنګ کار کوي، په یو حکومت کې او په مجموعي ډول باندې په یو دولت کې تر یو بیرغ لاندې دوی کار کوي.
که بیرته راشم د دې وزیر صاحب د خبرداري په ارتباط، ځینې افغانان وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت همیشه هم دغسې پټکی کړی دي خو عملا هیڅ نه دي کړي. مثلا دوی په خوا د مخدرو موادو د کاروباریانو په برخه کې په ځلونو ویلي دي چې لیست به یې خپروي، لیکن هیڅ وخت یې داسې کار نه دی کړی. او هغه خلک چې دا واقعیت ولري چې د جګړې ته لمن وهلې ده، هغوی هم باید داسې باور نه لري چې حکومت به څه وکړی شي. دوی وایي مطمئنه دي چې حکومت هیڅ هم نشي کولای ځکه چې نه اراده دي څه کولو نه لري.
یو خبره د اراده ده او بل د ادارې موضوع ده او په درېیم قدم کې د توانمندۍ خبره ده. دوی مطلق پرېږي ځکه چې حکومت ځام او دولت جوړندو خلکو نه دی. څنګه دوی کولای شي خلکو باندې په همدغه نامه باندې چې خپله جوړ شوی بیا لاړ شي خلک محکمې ته راکش کړي؟ زه فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې په دولت کې بلنه په حکومت کې په قومي بنسټ باندې چوکیانې ویشل کېږي، په قومي بنسټ باندې چې هلته د رایاتو کار او فهمیدګي او تعلیم او تحصیل او تجربې کاري اصلا مطرح نه دی، صرف هغه قومي انډول ساتن دی. په هغه نظام کې چې خپله بنیاد د قومي خبرو نه شروع دی، زه فکر نه کوم چې دغه محکمه او دغه پتکي کار وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی څرګندونې مو اورېدې. په روانه خبرونه کې وروسته د پاکستان په اورګزی ایجنسی کې د جګړې حال درکو او دا به هم واورې چې واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي. ازادي اورېدونکو ونیس پروګرام کې مو ستاسو راستګولي پیغامونه راغونډ کړي.
د پښتو ژبې له وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مه هېروئ. وخت په یاد لرئ، شنبه د ماسپښین له یوې تر دوه بجو. هارون باچا تاسو ته خپلې نوې سندرې هم اوروي.